اردن کو د مشرډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چروغ جوړ بیستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې ځینې وجوهات او لقبله منګه تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو د غراز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او د غراز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات ووري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبي هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور ورو
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچا هم مشهور دی صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه لنډې کیسې تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزی هم لیکلي دي البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي ګران بچا په کال 1940 کې په چرسده کې په پړانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږیدلی و تر لسم جمعات پورې زده کړې کړې وې له ماشوموالي د شعر او ادب سره مینه وه د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو شاعر ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل
هر چاته پته ده چې دومره اسانه دومره خکولې دومره خوږه او دومره د شاعرانه خکولا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملایويږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغه دورونو د هغه شخصیاتو د فن یو نمونې لکه چې مونږ اکرام الله ګران بچا اخلو نو اکرام الله ګران بچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل بادشاه وایم هغه د غزل بادشاه دی ګران بادشاه خو دی خو هغه د غزل غزل سره دومره مینه کړی ده غزل کې دومره نوې تجربې کړې دي غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړي دي دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړي دي غزل ته چې هغه نور شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خو خو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي دغه شاعرانو په ذکر لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه د هغه د هغه فن نه د هغه د شاعرۍ نه متاثر و ځکه چې کله څوک تضمین کوي کله د چا پس مکه څوک سلیکل کوي نو هغه اسینی بلکې هغه د هغه ذهن تر کوشي د هغه فکر هغه واخلي قبول کی او هغه تر دې حد پورې قبول کی چې هغه غواړي چې او یره زه هم په دې مکه باندې لیکلو کوم نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډیرو غزل باندې د هغه پس مکو باندې د هغه په تاثیر کې نور شاعرانو لیکل کړي بلکې د رحمت شاه سائل غوندې خوږ شاعر منل شوی شاعر د مختلفو دورونو تیر شوی شاعر چې کوم دی نو هغه هم اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتل نه دی او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي په هغه باندې بیا سائل صاحب هم لیکل کړي دي
د ګران بچا مشر زوی ابو زر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپل هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
زه دا غوښوي ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما راي د یو مينې او د قدرت متاثروم وي خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د غوي د ادبي مقام ټاکنه کې شوی ده زه خپل هم یو ذوق لرم یو خپل لږه ډېره پوهه لرم نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي د کلاسیک دور نه نوي دور ته غزل له داخل شوی دی د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي دا غوي د عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپلې ژبې کارونه لږ اوچته ساتلو نو نوی دور کې غزل د ولس فجب لیکري کیږي او په دې کې نوی مزامین هم ځای کول دي دا دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتگار تحریک ته مقام او مقام پالنه په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو مرضی چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د سنور حسین مومن صاحب یو مبارزه پاتې شوی دی او بیا دغه اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې نو زه ګڼم چې دغه دور نمائندگی کول دا آسان کار نو چې حمزه بابا ژوندې دی سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندې دی او د قلندر مومن صاحب په شان دا ادبي دیوان دی په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په امزان تر راګرځول او د اودس په امزان تر راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي دغه کې ډېر سیزونه شریک وي هغه یو خاص رنگ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې خو بیا هم یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه روان چې کوم مضامین د عشق شاعری ونه پای کې د هجر او د وصل مضامین دی یا د رندانه شاعری دا یې کې د ساقي او د میخانې ذکر دی او ورسره د غنوي تحریکونه چې ورسره کوم د نیمه دور او اثرات او د غي ځای کول هغه ګران بابا په خپل غزل کې کړی دی خو غزل لکه هغه ثقالت په کې نه راوسته او مخه شان خپل یو خوګلت او برقرار ساتلی دی شعر کې رواني دا موسیقیت دی او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له خوله بخي هغه شتونه ګران بابا کارو دي زه را ګلم چې نوې دور سره تړلې کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونه علاوه اجتماعیت خوشته خو د نوې دور چې کوم د ماده پرستی ده نای سره انسان یو فرد چې کوم د خپل ذات تعلیمي سره مخ کیږي هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کیږي نو دغه سیزونو ګران بابا په غزل کې ساتلی دغه ذکر دي زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی دغه کسان ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمائندگی ډیر په خړ ډول باندې کړی دا او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسول کې دی ټولو ډیر لوی لاس دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو
سمر چزړ می اوچتی گی ستل پم سرا ہمرا خوی چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی کی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر
غزل تاسو اوریدو اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپل ادبی ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت پاړه مشال رادیو ته ویل.
اکرام الله ګران بچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لار خودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران بچا ملنګۍ ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل دربش تصویر دلولے دے فن او مانا یو بل سرن خلولے دا کسوک میں وجن اللہ سے ہم ننیسم زما پا ہر حالت کی شر نلگی چی کم چا ہم دا ملنگ شخصیت لے دلے دے دا دا کلام یاورے دلے دے پو خصوصی توگا دا دا غزل یزلت پری وطلے دے او یای نصر لستے دے نصر دیر کم لکلے دے خوچی کم یا لکلے دے دا شاعرے پا زنی کتابونو یے دیر مدلل مخدمی لکلی دی خپل تن کی دی نظر یے دیر پا فن کارانتو گوڑان دے کلے دے مطلب دا چھے گران باچا ٹول مینہ مینہ ہو دا دا پتندی کی ما چرتا گنج نوی لدلی او دا حقیقت یے سمرا پا خکلی انداز بیان کلے دے زکارون دا مال دولت نیم گرانا زد مین سرمایم چھے چھا یوڑم زمون با تقریباً ہرا اونے دا زیارت پورا زرقہ کے لئے دکا تک کے دل کلندر سے با دا دا تنکیدی رائے تا دیر زیاد اہمیت ورکولو چکل با تنکیدی غند ختم شوا غیر تری مشاعرے وار براغلو نو ملگری با دا گران باچا غزل تا وگ وگو اکثر با دا مرکے ورز برن حیروا چکل با دا اجلاس زیت راغلو نو دا لائبریری ملگرو بورتا ہوئے چی باچا جی دا مرکے غند خود زیارت پورا جوی او نن دا شروع دا. نو دا سی ملنگ سلیو دا دا غزل دمر خوب روان او صدا دے چی دا حمزہ بابا نا پس پا اولس کی کچا تا دیو غزل گو شاعر پا از محبوبیت تر لاسا دے نا غزما پا خیال گران باچا دے مونگ سر با اکثر دا محمدین مقید مرحوم کلیز مشاعرو تطلو خلکو با سر دے رضیات امین قولا چی پا کم مشاعرہ که با نو ملگرو بے کمی دے پا شدت سر محسوس ولو دا 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 غزل دا ویل و انداز ہم ڈیر منفرد بو تنقیدی نظریے ہم ڈیر تیز ہو چدب کم رائے پیش کا مخالفت بو اور سرا ڈیر کم کے دو زخ چد ہر خبر بو پتول تللی وا درنا بوا اکثر بے منگ توی چ تنقید ڈیر سنجیدگی واڑی دا سرسری ماخ لے دا پختو ادبی چمن تھل مل گرو چکل دا مخید ایوارڈ چ دیوی تو لے سرب شروع کو نو پھیاوا ونڈ کے گران باچا ہم پدے ایوارڈ اون مانزلو
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهده په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو.
ګران بچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران بچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو ډېر ملنګ خاکسار کمزورې غونته کې وجود ډېر خاکسار عجز طبیعت یو لکه کتا سودا غ شاعری ته وګوره یو سمره رنگینی د پکې سمره شوخی د نو دا شوخی او دا رنگینی دا غ په وجود کې په ظاهری نه و بلکې په ظاهری باغ دا سخکارې ده لکه یو نیم مزوب چی وی زکل نا کل سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما قیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډیر زیات نږدې شي او ډیر د دوستۍ شي نو الله پاک غل دا سه یو انعام ورکړي چې د خلکو په زړونو کې دا غ عزت خامخا پیدا نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې د ته الله پاک هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو دپاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه وهبي شاعر و.
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران بچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده. هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
ارواحات ګران بچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم ملي کې غزل به د مجروح شي خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکا خو ګران بچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلی و او د نظم پرتلې غزل ته ډیر پام کاو. د ګران بچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو د خدا هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی. دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک می وجنی لاس هم ننیسم زما په یو حالت کې شر نه لګی. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقانم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته او ډیر خاکساره سړی و. دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و. ډیرې خبرې نه کولې، په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد، خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ، غلی به په خپل ځای باندې کېناست. او یوه خاطرې چې ما ته یاده ده، هغه دا ده چې ورځې چا ډیر تعریف وکړ، نو دا چې سټیج ته لاړ نو ویې ویل چې زما مثال د خاورې دی، خاوره که تا اسمان ته مولي ده هغه بیرته ځمکې ته راپرېوځي، یو ځای ځمکه ده، خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی، بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده، او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې د ګران باچا نوم بالکل څرګند دی، د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهاند خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي، او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم خو چې کوشش وکړې نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران باچا شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه هم فهمه لګي او روانه لګي، خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزه کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل ممت نه چې څه ته ویلی شي، نو دغه قسم شاعري د ګران باچا ده. او بل دا دی چې ګران باچا په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی، ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بتلو په ژوند دی، هغوی قدر شوی دی، د هغوی شعر با خلکو ډیر په غور اورېدو خوند به ته اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مری نه، هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه د پر ژوندی وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه د مکو او غزل اورو.
غزل فسوري تادکینو مخمل تکینو غزل فسوری تادکینو مخمل تکینو یار سنو تو دو وغستیو چچر سوری تینو مخمل تکینو تینو سنگ پس
برلے چراش نو پٹولو تنو نوراشی برلے چراش نو پٹولو تنو نوراشی
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران بچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران پاچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. الله دې ونه کې چې څوک په دې وقهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وم ووایئ او چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه یې دې نه لوی پیتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې پیتنه وړې کې کوچنی ده عکس العمل پیتنه چې ده دا ډېره لویه ده. ګران بچایا ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانه پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قایل دی پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساری بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر او کران پچا د خپل عجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامته تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي او په خصوصا د غزل نگانه ډیر لوړ غزل لیکل ده، ډیر په ملنګیانه مزاج لیکل ده، ډیر په عجزانه مزاج لیکل ده، ډیر پوخ غزل لیکل ده. ګران پچا لوی شاعر ده د پښتو غزل او خدای دې روح خاد لري.
دا ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډیر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرام الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی او په پښتو کې یو کتاب د بلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند اور سپورا برخه تیر شوی ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي. د اشنغر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنغر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بادشاہ جی سره مو ناست کېدله او تنقیدي اجلاسونه به پکې کېدل. د ګران بادشاہ د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به زه وایم چې د ادب د آسمان نور و. ګران بادشاہ دا شروع شو چې ایس قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه ګران بادشاہ د اسلامي کالج یو پروګرام وو، هغې لیکلي وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات. هغې کې د ایران څخه کم راغلی وو، دغم راغلی وو. بیا واپس خبر نہ خبر نہ. غزل غزل یو تیر شعر کی ماں تو اسم یادی جی کے گواہ دستر گو بیماری جائے کھاڑو جوڑا نیسی سوک پا پلاو دلو پتے پا پلتا کور را چوی گران باچا دیر یو رون و پاک و کل یو تیزن شخصیت اصنو گران باچا آزم پا جون کی شر کما دا خبر آزا غزل پکنکا ہو رہے دلے کیار دے فلانی سر رما نلگی دسر رما طبیعت نلگی یاد افلانے خسر نلگی رما پا خیال پر یو سلی را پارا دا غزل دا شخصیت پالا باندے سو خبر خیلی نو دام نو کافی خبر رسی دا غزل پسول زندگی کی لکما تا سو دا سے بل گوام نلو نسو چا غزل ویلی کی یرا گران باچا دا خبر کرو دے افلانی سر رما نلگی دا یاد آزما ناخوخ دے گران باچا پا انسانیت مائن شایر او اگر دا کلخم انسانیت دا خیر خبر کولا دا کلخم انسانیت دا خدالی خبر کولا گران باچا گندتی شخصیات پسیال کی دا پسدو پس پیدا کی گی تازی ما تخبر کولا کی ایرہ زمان وادون و اگر کی مطایرہ و اگر حمزہ بابا را گلے و حمزہ بابا یو کلا حمزہ گلے چلے اسی ایرہ واسو نوے باب دا غزل او بیا بھی کیا گا کلام ما نجری بخو لکدو تای گران باچا تای ارباب دا غزل گلے و کنا نو گران باچا داس نظر دا غزل ارباب ہو
دا گران باچا یو بل کلیوال شاعر حاجی جہانزیب محمد مشال رڈیو تا ویل
کله چې مونږه د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل به ارومرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کې دا ووایم چې که په شلمه صدی کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او په پنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کړی دی نو هغه اکرام الله ګران دی. واقعی چې حمزه بابا دا غزل بابا و دا ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولی و لکه څنګه چې هغوی ویلی دي چې تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړمه نو بل اړخ ته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي. لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کې ویلی دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوې باب د غزل د ګران بابا د غزل ناغه د شعر کومګه فنی او تکنیکی جایزه غستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته دا وی یو شعر ګدم چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خخ کړه ګرانه ګرانی ده د کفن قاتی ده. په دې شعر کې کتا سوچو کې سمره په کمال سره اوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړی دی او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال لې. بل دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړی دي چې د غزل روح ته متاثر شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثرو خلکو غزل پروپاګاندا شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو.
مال جانا نہ بلا لار ناراضی او مال دشتو گرزی خو پخان رازی مال جانا نا بلالا نرازی چیز مامینا ستا پکار نرازی مال جانا نا بلالا نرازی او مال جانا نا بلالا نرازی
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. نور البشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت پاړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د پراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګه کتلې دي، په داسې نظرې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپل ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپیرچل هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله واله محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغه احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بادشاه چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه. نو په دغه ګران وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا د پدې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلې دي، نو دا هڅې نه دي، بلکې د هغه په شا باندې د هغه ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زمونږ نوي کول، مونږ ټول په هغه باندې روان یو، په هغه باندې مونږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو مونږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په ژوند، فن، شخصیت باندې ډېر فخر کوو، ویاړو به پې.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، اساسو سره خپل لیدل کتل شوی دی، او اساسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي، چایي به سره خامخا چرته ناستی شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې هغه سټوکس چې کوم، هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم، او د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو. نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان و او ټولو له یو شان مینه ورکړی ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپیلنی چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړی ده. انسان سره خو پرېږدی چې ځناور بنا وی کوم زله خوګیده چې یو خبر راته غترور مشر ترور کړو وخت دیو بخي هغه مفاد شوی را وی دی الکوانه کې د وهم سره شک بیماری شو ود چې بچ سره لاسو لګید نو دا بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا جراثیم مناسیم چاغه تلړ. او په دغه ورځ شپو کې د شپې ډېر تیز باران او ډېر تیز شیبه او په دې کې سپې کولنجې ده بار او ګران بابا چرینو دا لکو دې را پاس را خو به دوی جرا سپې کولنجې کې زبا ورو زمدي ته مسله را اچا بار ورو اسپیت مخکې شو داسې روانه شو دی او پسې شو هلته یو ډیرانو پای کې اسپې یو قوتې کړو واړو واړو کوتري وو هغې د باران هغه اوبه راتلې او اسپې د هغې د وجې پریشانه وو. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود دغه لمونه کې هغه ټول کوتري را واچول او بیا چرینو خپل ډیوړې ته راوړل او هلته چرینو ځای کړل او بیا چرې وله پیر واغوستل هغې وله ګرم کړل هغې وله ورکړل اسپې ته یې روټې واچول. نو داسې انسان په حیث د پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی دی نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټینګ دا اصول کنه نن سیم چې پرې ټولو خبرو باندې هغه پیو لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلنګ کې ماشوم ته و بې جا غوسه نه کې بے ځایه اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي بار سره لانجی مانجی بیا هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي وهل ټکول. بالکل ګران بابا د دې سیزون نه ماته چته نشي یاد یو موقع دوی نه راو چې هغه زه چته وخلې مو او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکو او باندې ډېر سخت بدل کېدل او د انا مجروح کې د شخصیت دې باندې بیا رستو دا سره تروزی او بیا چې کله زه راغټ شوم نو بالکل د دوستانو وانته ما سره ما مو سره ډېر غپ لګو زغه دا سيو چې هغه سره بس وکټنګېدل نه بهر نه مچ اکثر کشران بو کومشران خو سره غپو کشران مونږ دا سيو چې کنا پېژنګلو بو نو اول به وی هغه شخصیت یو رو بو دبدبو په ځین کې و خو چې لګ پکې نه سلو دا هغه مزه په دې کې و خپل ډېر سر به وی بالکل کلو شو بوریت او دغه احساس پته نه کېد.
تیبولا خان د ګران بچا د غزل د ځنګړنو پاړه مشال رادیو ته وویل
د ګران بچا غزل ته مونږه د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلی شو. د غزل چې څومره هنر دی، د غزل چې فن دی، د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي لکه تشبیه ده، استعاره ده، ترکیب ده، سمبول ده، منظرکشی ده، موسیقیت ده، دا ټول په ډیر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږه کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو شعر جایزه اخلو او دا توکي پکې ګورو، دلته بیا د ګران بچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران بچا د شعر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي چې کله مونږ دا جاج اخلو نو کوم د تشبیه خبره کوو او د کوم شاعر په شعر کې د تشبیه خبره راخلو نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه د پاره دغه په د شعر د پاره مثال راو. بیا کوم د ترکیب خبره کوو، بیا د استعاره خبره کوو، بیا د منظر خبره کوو، د منظر کشي کوو، د موسیقیت کو د دې ټولو د پاره به مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. خو ګران بچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول تو کې مونږ په نظر کې ونیسو او یو شیر راوالو کله ناکله ګران بچا دا ټول په یو شیر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیه د تپک ښکاری او استعاره مخکاری او منظر کشی مخکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شیر ته پام را ګرځوم. ګران بچا وای داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا لاسونه د نظر میشو تا د په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ دا ستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ، لاسونه د نظر دې کې استعاره ته خیال وکئ، بیا په دې شعر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شعر چې څومره توکي دي هغه مونږ د دې یو شعر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران بچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي هغه دا ده چې د روزمره داسې د عامې غونټه کې خبرې ده، هغه عامې پیښې چې مونږ ته هره ورځ مخی ترازی تاسو باغه یو خبر هغه شیر بیا بیا مخی ترازی چې څوک پلو د لوپټه په خوله ټکور را کوي دا دا مین دو باکسر مونږ لپاره د سترګو باندې سترګو مخ شو هغه په لوپټه کې خو دا پوکه به ورکو دغه سي ګران بچا د سي د روزمره عام خبرې چې مونږ ته هر ورځ وړاندې راځي او پیخیږي اگر واخلی او ډیر خشیر ته جوړ کی پټی دی د شړشمو مملکت د مست جنو الزام د محبت زما په سر دی لیونیا نو د ګران بچا په غزل کې ډیر ځانګړتیا دي او داغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلې شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او غزل اورو تاسو اوریدو اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو د ګران بچا د صداتوب او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حق له د مشال رادیو د یو پښتنې په جواب کې ابوذر بچا وویل
کدی شي ډیرو خلکو ته دا تضاد محسوسیږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایه ده کې او دی خو شعر ته ګوري چې دی کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې خو زه وایم چې ګران بابا ملنګو خو مست ملنګو هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چرته نه تاری کړی هغه مونږ سره هم خو ښکلو ګپ شپ لګولې دي او هغه محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښکلو ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي امزول سره ښه ګپ شپ خاد صاحب شاہ صابر صاحب و رحم شاہ صاحب اللہ علیہ رجوان دے رہے دا سے عباسین صاحب دا سے ذاکر ایڈوکیٹ دا سے اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ٹول دا ملگری پاتی شویر ہو دی سر دا کلو گپ شپ دا سے لکه هغه مونږ وایو چې بور انسان نو شعر کې هم دا یو ځل ماته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د مرکې د پاره هغې ته دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده نو ګران بابا ورته مسکی شو ماته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې ورله جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري دغه شان یو ځل ته ماته پوسو کړم داجي تاسو چاته سسکل لسکل کړي دي که نه د شعر کې خو دا ساقي او د میخانې او د شراب او د دې ډیر زیات ذکر دی نو ماته مسکی شو ماته ای اردو یو شعر راته وی مې شرابی نه هم شاعر هم اصطلاحاً شراب پیتا هم
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت پړه مشال رادیو ته ویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوی باب وي او هغه وته دغه پټکی په سری نو د هغه د ادبی مقام تعین او بیا د هغه د غزل په حواله باندې د هغه د جنگلو چې کومه ده نو هغه ډیر لوی ده هغه ډیر وسیده دا هغه زمونږ په موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وی او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې، نو هغه یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځواني وخت دی. نو چې په هغه وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري، نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونه راتیر شوي دي، او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډیر لوی مزل هم کړی دی، او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره د هغوی چې کوم یو انداز دی، نو په هغه باندې چې هغوی نور مزل کړي، نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي، نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده اثر، یعنی موږ وایو چې د نوې جدید دور په څومره شعرا دي، نو په هغه کې دا یو ښکارن د اکرام الله ګران کوم چرته د رحمت الله درد نوم اورو، یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو، او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو، اندې شمس القمر نوم اورو، نو دغه نمونه چې کوم دي نو په هغه کې یو ډیر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دي، او د اکرام الله ګران سو خصوصیات هم دي د هغه د غزل په حواله باندې، تر هغه تشبيهات د هغه لري پسته لهجه، او د هغه په شاعري کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوې انصر دی په هغه کې، ترڅو چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو، د رومان په حواله باندې او مختلف نظرونه ځکه چې د رومان احاطه کول په لند وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خوري راځي تګران د خدای د شعر په دوه وایي چې کومه حقیقت تصدی ده، کومه پکې کمزورې طبقې आवाज دي، او د هغه اولس आवाज پکې دي کوم چې هغه आवाज بر نه رسیږي، دی غزل په حواله باندې غا आवाज پډیر نرمه لهجه کې او پډیر یو منفرد لهجه کې هغه دی رسي، نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغه د ادبي مقام تعین کول ډیر لوی خبره ده، او زما په خیال خو کې دا حمزه بابا نه وستو، او یا د هغه په اثر کې د هغه د اخر وخت په شاعري کې کوم ګورو، نو ډیر کم خلک وداسي وي چې هغه د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اول چې ګران بچا د ترقی پسند او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله،
خاطرې خو چې خو ډېرې دي، خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ موږ ناستو لطیف لالا او موږ داسې نور ملګري وسه ناستو، په دې کې ته راغې په خپل یو انداز باندې، لطیف لالا خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنې هرکلی چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله، نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لالا ورته، نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه، ما پورې لکه دا لالا خاندي را خاندي، نو هغه ځان ته رانږدې کو ورته وی چې ګران بچا یې خو د بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې ده، هغه پاګی باندې پوښو چې نو هغه ګران بچا ورته دا خبرو وکړه وی چې لاله دې کې شک نشته چې زه هر څه یې ماده ذهن او د فکر نه، خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم، او هغه د ماده شاعری نه معلومه ده، زماده دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده، نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لاله غونې ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوګو او دومره سره مینه کړی ده، دومره احترام یې ولور کړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی، او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلې دی، خلکو لیدلې دی، او هر چا چې لیدلې دی، نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلې شوی دی، هغه ناشته ده، هغه ناشته او هغه ولاړ او هغه ملګرتیا او هغه غم خادي، هر یو عمل یې چې کوم دی نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمنګ نه دی، منګ د دنیو منګ یو نه یو مخسترګیو.
طيب الله خان د ګران بچا پاړه خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو، ما له مینا دومره ډیر را کړی وا چې بس زما بم زړه کې د چ ورشه منو چې کلم امرا ته وخت دا رکی د نو لا بړم بیا به فصول ساتونو باندې ناس. یو ورځ را نه یو مرګری پښتنه مو کړ چې ګران بچا تا سره ډیر مینا کوي د دې سیلت، نو ما ورته په جواب کې ویل چې را د الله ورکړه به حساب وي او دا غي سیلتونه نه نو د ګران بچا مینا هم زده سي ګاڼه چې بس دا الله پاغه ورکړو کې دا چې کله ورلم نو اجرې ته به ورلم د ګران باچا دی په گاوند کې د دوی یو کورو چې هغه را غورځېدلې و او تش کندر پاتې و، کوټه موټه را ورانې شوی خو یو کوټه و پکې یو ډډې ته چې هغه روغ و، نو چې زه به کله ورلم نو ګران باچا به اکثر ابوذر باچا ته وویل چې یو کټ وې هغه کوټه کې واچو، ما ته به ویل ته کینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي، د ګران باچا لیدو لبا و دغه ډېر خلک راتله او یو به پکې د کلی خلک متلل راتلل، نو ګران بچا به وی الته بکینو نو دواړه به د زړه نه ګپو لګو، نو مونږ به اکثر الته کیناستو. دغه سی ورځ به مونږ او ماغه کوټې ته کټ وړلې او الته ناستو ډېر ګپ مو لګو. بیا ما ګران بچا ته وی په د ډېر سات د ګپ نه بعد ما ځنن خوراته یو سشیر خوراته وای غزل به دینل ویلې کلی هغه راته وایا. نو د ګران بچا یو ډېر مشهور غزل دی، د محبت په سور انگار خ امداد هغه مطلب ده. هغه کې یو شیر راغې، چرته ازار می سوک پچارو نشي بے وس خ ملا چار خ د دسه پروانه کې غزل ویلو خو چې دا شیر وو نو زبی خی په ما باندې سچلو شو وختر باندې ودرې دل او سړي راجیب کیفیت می شو. او په دې سوچ کې د تمې د سه قتل چې ته دې سړي ته وګورا، دا دومره معصوم، دا دومره کمزور، دا دومره عجز او خاکسار، او دې په دې حالت کې ما د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پناه غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وس خیما او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي، دا لا څنګه سړی دی. دا خبره مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی و، یو مجله کې چاپ شوی و، په هغه مرکه کې د دین هغه سړی پوښتنه کړی و چې ته په دې باور لري چې دعا په شیر کې او یا ازار په شیر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویلو چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی و، هغه زه بیا ډیر زیات په تکلیف کې کړو، ما هغه شیر ما ته معلوم چې کوم د حواله ورکوله. خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لري چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی. د هغې باوجود د دعا غوښته چې بے وسه خیم لاچار خیم، د هغې نه ما ته داسې د داسې قسمه پیښو نه به ما ته پته لګېده چې دی څومره بې ضرره سړی دی، دی د انسانیت په درد باندې څومره دردمند سړی دی.
ابو زر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د نیاګانو راډاک پلانګو کې کوم یادېږي، نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړې ودرېد او عکس ترې راکوشو، ته وي اکرام الله ګران صاحب زه تاسو ته معلوم دی، نو هغه ته وي دا زه دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې، نو هغه ته وي د ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیازه سره پاره کوي. یاره ګران صاحب نو خپلې در خطا شوې راسل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه، نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته، نو هغه چېرته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوی رانه. بیا ته زه نه مالو زل مونږ مشر تر مې خدای پاکو بخ، هغه مونږ له ډېر چکر را کولې نو ګاډي کې ټول واړه راځه مکلو یې په خور ته زو، نو په دې کې دا جون په چرته مخه له ورغلې نو وې څه کې ګران وې زه چې زو په خور ته دا واړه بوزو. دا جې مونږ سره کې نه سو چې په خور ته رسید ول ته وی 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 ما ته خو کور کې سودا یاد کړو وی سبزی راته یاد کړو زغې پسې روته ومه. دا خاطر ډېر خاطرې دا شان لري وسو بخي رایا دې شي خفش وم خان دو خفم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدر د ګران بچا پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رډیو ته ویل
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي، دا د لږ وخت کار نه دی، داغه ګڼل اړخیز شخصیت دی. داغه په غزل کې، داغه په فن کې، داغه په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي. هغه د امن شاعر وو، هغه د ښکلا شاعر وو، هغه د انسانیت شاعر وو، او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډېر پیغامونه وو، ډېرې تګلارې وې. او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي، داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستله، او د انسانیت دا پیغام هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادېږي. یا دا چې کوم د ګران زړګي ټک چاودلې خی خو چې خپه د خلکو زړونه نشي، نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ لا خپلول پکار دي، په دې عمل پکار دي. ګران بابا چې کوم دی نو دا موږ سره ډېرې خاطرې دي. خو په مختصر الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې وتل کیومه، او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ، او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو، نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو، بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ته د ګران بابا غزل پیش کړو، ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلې څنګه دی. هغه به ویلی چې د نظره نشي تا خو ډېر معیاري غزل لیکلی دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مرګ لس کاله تر دونه پس هم د دلوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.